السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق اميري به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د سن نورو برخو، د افغانستان په اړه ریپورټونه واره، د ایران په اړه هم یو ریپورت لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټ کې تازه خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي باید ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر ضد خپل ریکارډ سم کړي. طالبان منلی چې په قطر کې د زمي خلیزات مشري د امریکا له یو لوړ پوړي ډلې سره درې ورځنۍ مذاکرات کړي دي. د یمن حوثي اغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشري پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. او سم تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي چې باید ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر ضد خپل ریکارډ سم کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکایي فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. خو نن عمران خان څو شپې وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د 11 سپتمبر په پیښه کې یو پاکستانی هم ملوث نه و، خو بیا هم پاکستان د ترګریزې جګړه کې برخه واخیسته. دا شاند د پونه پاکستان په دې جګړه کې 15,000 پاکستانیان وژل شوي او د دې هیواد اقتصاد ته 1.3 ارب ډالر تاوان رسیدلی. خو په جواب کې پاکستان ته یوازې امریکا 40 ارب ډالر مرسته ورکړي. د دې څنګ عمران خان په دې اړه نور مثالونه هم ورکړي دي. ولسمشر د امریکا ولسمشر ټرمپ اسلام آباد لال قاعده سره په مرستوم تورن کړی او زیاته کړی چې په 2010 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو له لوري په بټ آباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهور پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسېدلی. هغه د هم ویل هغه دا تور پورې کوي چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو حکومت نیټورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي تر خیبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرنګ ایجنټانو هړتال ختم شوی دی. د هړتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پیل کړی چې چارواک په وینا د پېښور په کسټم هاوس کې د کسټم له چارواک سره تر خبرو اترو وروسته پای ته رسولی. کسټم کلیرنګ ایجنټان وایي دوی غوښتنه لري چې پر تورخم دی آنلاین یا انټرنیټ له لارې کسټم ختم کړل شي، ځکه چې هلته انټرنیټ نشته چې له وجې په برامدادو او درامدادو کې کمی راځي. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه کوي چې پر خوراکي توکو دی په تورخم کې نه، بلکې په ګودامونو کې دوا پاشل سي او دارنګ په وار وار د تلاشي کولو عمل دی ودرول سي. دوی وایي چې چارواکو سرځنی غوښتنې منلې دي. د هړتال ختمې وروسته افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سرلننه بیا پیل شوې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف په اقتصادي تګلارو سختې نیوکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي اقتصاد ښه کولو په لټ کې د اتوار پر ورځ د متحده عرب اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پرون په ګلګت بلتستان کې جلسې ته په وینا کې ویل د اوسني حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوې او ولسي خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وژنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي.
د اپوزیشن بلګوند مسلم لیگ نواز مشر مشاهد حسین پر ماشام مشال ډو تول اوسنۍ حکومت د اس دې سونزو حل لپاره کاری ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمر پر لډان رسپانس سر په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه یو ارب ډالر باندې د پاکستان خزانه ته ورسي. افغان طالبانو ملي چې په قطر کې د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکا له لوړ پوړي ډلې سره درې ورځنۍ مذاکرات کړي دي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري، دغه خبرې د چاشمې ورځې بیا ترجمه پوری جاری وي چې د طالبان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د پر امن حل پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یو بیان کې ویلي د مذاکرات ابتدایي وو او پریکړه پکې نه ده شوې. نوموړي نن د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګوندي وسلوال طالبانو عبوري حکومت رامنځته کېدل غواړي. د بداسیال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې خبرلاند ته د افغانستان تر ولسمشري انتخاباتو لمخ کې له طالبان سره د سولې د یو جوړجاړي تر رسیدو په اړه په احتیاط خوشبونی وښودله. بلخوا زلمی خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي چې د ار په وینا هغه ولسمشر د خپل وروستیو سفرونو په قطر کې د طالبان سره د لیدونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر نن په خبر پاڼه کې د شاغلي خلیزاد لخوا ویلي، امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره لار برابروي، په دې برخه کې د اسانتیاو برابرونکي رول لري. د امریکا استازي خلیزاد زیاته کړې چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډېر شرایط برابر شوي دي. د یمن حوثی یاغیان وایي د ملګر ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه د ربی داګام لاغه وروسته اخیستل سوي ستوي چې اتحادي ځواکونو د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. ملګر ملتونو هڅه کوي د خبرو اترو لړۍ بحال کړي چې دارنګ درې کلنۍ جګړه چې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړي پای ته ورسوي. د جګړې له وجې تر لسو زرو زیات یمنان وژل سوي او په میلیونو کسانې له لوږې سره مخامخ کړي دي. د حوثیانو او لوټپوړي د حوثیانو د لوړپوړي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي ویلي چې د حملو درولو فیصله د ملګرو ملتونو استازي مارټن ګریفت سره تر رابطو کولو وروسته وکړه. په بیان کې ویل شوي چې سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د سولې غوښتونکي وي، نو د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو د پراخې ډزبندۍ لپاره تیار دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپای اصلاحاتو په پروسه کې د پرمختګ او یووالي لپاره رول ولوبوي. نوموړي د اروپای اتحادیې پر ملاتړ غږ کړی چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپرولو مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي. ماکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانس موارد چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ولسمشر ماکرون سره ګډې خبرې غونډه وکړه او فرانس او جرمني د ملګرتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس د موسم او کرنسی حال د تر بیا کرم خان ولې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا او 1 پیسې خرڅ کیږي او په 1.3 روپیا او 1 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیا او 25 پیسې او په 1.2 روپیا. یو یورو په 1.25 روپیا او په 1.25 روپیا او 1 پیسې. یو ریال په 15 روپیا او 15 پیسې او په 15 روپیا او 1 پیسې. یو درهم په 15 روپیا او 15 پیسې خرڅ کیږي او په 15 روپیا او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانې په یو روپې اویا پیسې او په یو روپې دوه اویا پیسې او په یو پاکستانی روپې 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپې 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 40 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د پاکستان چارواکو د امریکایي ولسمشر په هغه بیان خفګان څرګند کړی چې وايي پاکستان مرستې اغستی خو د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. یو کارپو وايي
پاکستان خپل ریلیشن شپ افغانانو سره خرابم پدې ته، یعنی جنرال خلکو سره چې د امریکانانو لای فیسیلیټیز ورکړي.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو او کسٹم چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د سلور ورځو راهیسې پیل شوی اړتال ختم شوی دی.
کومې ته مطالبه وي آی هو منل دي په دې خبره باندې پوهیږي، بس دوی صرف ناس خپل پالیسي جوړي چې خلکو ته تکلیف جوړ شوی. دا تکلیف مونږ نه جوړ کړای، دا دوی په خپل باندې جوړ کړای.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د غلطه ځنې خلک د زنګلونو پرې بلو بوختي، باید حکومت د دې کار مخنیوي وکړي.
میز د جنوبی وزیرستان د جنگلات قطعی بلکې د ایزیس سرا یوتای کاول علاقہ د سلابه سرا هم مخ کیږي، علاقې رونق ها ختم کیږي.
دا نو ریپورتنه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شيرين مزاري نن پخپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه دکړي د افغان وړ دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په پاکستان د سلګونه ملیون ډالر امرستي د بندولو پړه د خپل پریکړه دفاع وکړه او ویل چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه کوي او حکومت یې د القاعده لمشر سره امرسته کړي او هغه پټ ساتلی وو. تفصيل د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی د هغو پاکستانی مشرانو لپاره هم یو سبق دی چې تل یې د امریکا د خوشحالولو لپاره کار کړی دی. شیرین مزاری وړاندې ویلي د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښې وروسته پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. امریکا ناقانونه ډرون بریدونه کړي او خلک یې وژلي. مزاری په بیان کې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو لیست نه ختمیدونکی دی. د نوموړي دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د فاکس خبرې ادارې سره په یوه مرکه کې وویل امریکا د پاکستان سره هر کال د اربونو ډالرو مرسته کوي خو په بدل کې پاکستان هیڅ نه دی کړی او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې هم په خپل هیواد کې پټ ساتلی وو. په دغه مرکه کې ولسمشر ټرمپ وویل د پوځي اکیډمۍ سره خواته بن لادن اوسېدو هر چاته پته وه. هغه هلته په آرام ژوند کاوه. مونږ پاکستان ته 1.3 اربه ډالر د کال ورکول چې کومې به اوس مونږ نه ورکوو ځکه چې دغه هیواد زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی بیرسټر زاهد سعید وایي امریکا د هغو تیرو وختونو ذکر کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد په نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې مرستې هم پاکستان کړي دي.
ګوره پاکستان خپل ریلیشن شپ افغانانو سره خراب هم په دې کې یعنی جنرال خلکو سره چې د امریکانانو لای فیسیلیټیز ورکړل نو دا عجیبه فیسیلیټیز ورکړو یو خو ترانزیت فیسیلیټیز وو بل دا د دې ډرون سره راتلل نو هغه خلاف یې اکشن وانه غشته بل خبره ده چې دا پټرول وغیرہ ټول ورته څوک ورکړي دا ټول پاکستان ورکړي نو فوډ آیټمز ویټ خو دې خو نه دي او اوس خو تعلقات صرف ترانزیکشنل شو. ترانزیکشنل مطلب دا دی چې تاسو به دا کوئ نو موږ به دا کوو که تاسو موږ دا کوو نو تاسو به دا کوئ.
سیړونکو خبريال رحیم الله یوسف زیوای امریکا لوړان دینه د پاکستان سره ځینې پوځي مرستې ودرولې دي خو د دوه هیوادونو ترمنځ په ځینو مسلو کې همکاري لا هم شته.
کله چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي او دا بالکل خبره واضحه ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خپګان لري. ما په خیال من تر هغه خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره وسم تعاون کوي او دا پینټاګون دغه دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختمې شوي نه دي.
د نوړاندې هم امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه په ټویټر په خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې لزړه نه کار نه دی کړی او دا چې اسلام آباد تل د هغو وسلوالو ډلو مرسته کړې چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف فعالیتونه ترسره کوي. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته امریکا پاکستان ته مرستې هم وځنډولې. اسلام آباد تل د واشنگټن تورونه بې بنیاد بللی دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د خبر چارواکي وای چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو او کسٹم چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي دي. د دې مذاکرات وروسته د سلور ورځو راهیسې پیل شوې هړتال ختم شوې او په تورخم کې د مالونو د کلیر کولو بهیر هم پیل شوی دی. هړتال کوونکو کسٹم چارواکو ته د آنلاین کسٹم نظام ختمولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې ښودې وې چې پکې زیاتره منل شوې دي. تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او کسٹم چارواکو ترمنځ په پیښور کسٹم هاوس کې د خبرو اترو وروسته د تیرو سلور ورځو راهیسې روان هړتال ختم شوی او په تورخم کې د مالونو کلیر کولو عمل پیل شوی. امپورټ ایکسپورټ روان شوی او افغانستان ته د مالونو ډک ګاډي روان شوی دی. په دې حکله د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکی شنواره وای
چې کوم یو ته مطالبه وي
آئے ہوں ملے دوی پا دی خبر بان نی پوئے گی بس دوی دل صرف ناسی خپلی پالیسی جوڑی او دو غلط پالیسی پا وجہ بانی مونگا امپورٹ ایکسپورٹ چکمی کنا پا لوی توگا بانی بلکل چا خلکو تا تکلیف جوڑ شو ہے دا تکلیف مونگا نی جوڑ کردائی دا دوی پا خپل بان جوڑ کردائی دوی مونگ سرا دا وعدہ کردی وا چی مونگ با تاسو لاسو لیم بیر کهو او طول سهولت پا لار کهو تاسو لبا بجلی تی کهو نیر علا نیٹ سسٹم بحال کا نیرا بجلی بحال کا چکم فومیگیشن خبر آوا مطلب یو میاشتو شوا چی یو سل او پنجوس گاڑی دل تا ادری دلی دی او دری سو گاڑی افغانستان طرف تا ادری دلی دا سی پا کابل کی او پا جلال آباد کی گاڑی ادری دلی مکم فومیگیشن سپری چی دا زاریلا سپری دا او دل تا ایس کسم سهولت نشتا پا کار دی چی دا سپری مطلب کم گودامون دی دا لوبیا دا دالو او کوم چې مالو چې هغه ګودام کې دا سپری ال تکي مونږ په دې باندې اعتراض نشته
دا چې د هړتال په وخت مال وړونکو گاډو ډرایوران د کوم تکلیف سره مخ کیږي په دې حق لا یو ډرایور وای
دا گاډي مونږ ولیار دي په خوړ کې د دوی ټیرونه اوپر سیدا امداس مونږ د کمانو نه خام وته دلته چې مونږ سره کومي پیسې مونږ له نیکان راکا هغه پیسې مونږ سره ختم شي بیا مونږ سره د خوراک د چخاک کومي پیسې هم نه او گاډو تمام تکلیف ته امدارنګ دلته هغه گاڑی راغلی د انګورو گاڑی د سبزی گاڑی هغه نه وبرواني او ټول خصاصو او هغه کارونه هم نشي بل چې سبې پاته بجې بندل ته گاډر واوري د سبزی دغه ماځګره پورې کار نه کیږي همدغه سه خالی گاڑی زمونږ راځي کنټینر دغه کار نه کیږي په 2 بجې نه پات کار نه کیږي چوټي دلته موږ ته ډیر تکلیف ده
د خیبر اسسټنٹ کمشنر محمد عمران وای په پیښور کسٹم هاوس کې کسٹم چارواکو نېشنل لاجستیک سیل یا د رصد قومي ادارې او امنیتی ځواکونو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ته باور ورکړ چې په روان وخت کې به ورته په قوانینو کې نرمی راولي او د دوی گاډي به څوک بې ځایه نه تنګوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د حکومت په اقتصادي تګلارې تنقیدونه کړي خو دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپل منصب له سنبالولو راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي په دې لړ کې تېر ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته وکړ تفصیل د مجید بابر ناورو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تیر ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې و خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامې ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځان وژنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان پانی سره په یو مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو عرب ډالر به نن د هیواد خزانې ته راورسي. تیر میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو داوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 عرب ډالرو نقد مرسته او د 3 عرب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکخ سینیټر مشاهد حسین سید تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نو کاری ڈالا او نو تگلا رشتا افزیاتوی
اپنا جو ان کا سلسلہ ہے وہ صحیح نہیں.
د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلارې نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلارې شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالی مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 6 د ملیشیا سفر هم کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
رپورټونه وايي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وايي د افغانستان سولې په اړه چې کومه هیله مندي د افغانستان سولې لپاره د امریکا استازي خلیلزاد سرګند کړي کې جدي تعقیب شي له واقعیت لري نه ده. د دې سربیره ولسی جرګه کې د خلکو استاسو بیا ویلي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورت کې اورو.
ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوریت ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت راټوکېدلې، نو وړې په جواب کې وویل
زه تقریبا د یو خانه د امریکایي حکومت زوره توجه او د بل خانه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبرې هم ته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې ته دا خبرې وشوې، نو بیا زه هم چې بیا بل خبره نشته چې د هغه په اړه نوې راستې خبره وځي. دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سره سپیکول شي چې زمینه ته برابرې دي چې مخکې د انتخاباتو نه
خغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کول او له طالب چارواکو سره لنګ دی خبرې کړې وي. دا ډیر معقول کارګنی چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي ترڅو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تیر ورځ په کابل کې لزینو سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې لپاره روسیا او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو د هیله څرګنده کړه غربه داوي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه، 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو بحث شوی و، خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
هر هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونو ته پکې درناوی کوي. دلته زیاتره وکیل صاحبانو یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي.
وکیلانو ټینګار کوي چې سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان به چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوال ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت د ټینګېدو اداوي کوي، خو بل لوري ته لتیر سمهاله په دغه صوبه کې د بد امنۍ پیښې په پرله پسې توګه مخې ته راسي. تازه پیښه پرون مخې ته راغلي چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو په موټر وچاودېدو چې په کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجید بابر نور حال راکوي.
د بلوچستان حکومت دا وکوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیر وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټي سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړې نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ بعد کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو شو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې، نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یو پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقيقي ذمہ وار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي.
جواب دے سکتے ہیں کہ اس کو مزید اور کتنا بہتر کر سکتے ہیں.
خغل جمالی دا دعوی پا داسی حال کی کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صبح کی د پولیس یو پخوانی افسر نعیم کاکڑ هم په یو هدفی پیښه کې ووجل شو. بل خو د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای چې په عمومي توګه په ټوله صبح او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی وو.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماشام پر اذان بندېدل موږ په خپل ټینیور کې کوټه ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راجېدلې دی, داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یو لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي او د سر و مال خطر ورته پیښ شوی دی. او د حکومت تر ټولو اوله ذمواري دا یې چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. فارون سړی وزل شوی دی, د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز, لنډې صفحې 2110, 15,000, 13,500, او 1,380 کیلو هرتز.
د قبایلی سلو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت چرګې غړي چې تازه تازه د کلتوري تبادلې په یو پروګرام کې د امریکا له سفره ستانه شوي, پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې د سفر ورله د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات ورکړي دي. دوی وایي د اغسې د ولس حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړ و. خلکو د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله, نو حکومت هم د خلکو د مشکلاتو هوارې کې جدي اقدامات کول. تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو او هلته د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینوار مشال ریډیو توای
دی پر مونږه مختلف ریاستول لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورتوي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي, هغه د پولیس نظام, هغه یو اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی, او هغه چې کوم کونسلو لګه څنګه جل تمګلوي جرګي, هغه مونږ ټولو کاته. نو په دغه کې مونږه چې کوم نو ایکسپیرینس شو اخ کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دی بل دو دستور نه هم ځانونه خبر کړو.
یادو هغه کلچر مونږ وګورو, په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو, شریکی کو. او زمونږ کلچر د پاکستان کلچر, د ملک کلچر, د قبایلو کلچر, دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم چې زمونږم دا شی کلچر شته, زمونږم دا شی مطلب سیستم ده په ملک کې, او مونږ دومره ترقی کړی ده, دومره مونږ تفاتی ده. هغه کلچر ایکسچینج نومیم د کلچر ایکسچینج, نو کلچر مطلب الته کوم څه دي هغه دلته راوړل خلکو تخیل او د دې ځای هغه تخیل.
د فاټا یوت جرګي یو بل غړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو, او د هر نسل او مذهب خلکو یو بلتا احترام لاره.
انسان کو تور دے, کو سپین دے, کو مسلمان دے, کو ہندو دے, کو ہر سوک دے, الته سوکستا جامو تا استا گاڑی تا استا کپڑو تا استا دیشن تا نګوري, الته دی د ګوري چې ته د انسان د پرسونه بهتري او سمرتا کې انسانيت ته سړیتوب دے, عزت ته احترام دے.
د فاټا یوت جرګي غړي وای دوی هڅه کوي په خوانه فاټا او موجوده قبایلی ضلعو کې داسې اصلاحات راولي چې د خلکو په ژوند کې ورسره مثبت بدلون راشي. فرهاد شینوار, مشال ریډیو, پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پیخبر کے ماخام پنسنی میں بجے شوے دا عبدالحی کاکڑ نہ بلند خبر نہ ہو رو
د پاکستان وزیر اعظم د امریکای ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي چې د پاکستان پر ضد د ښاغلي ټرمپ کړې څرګندونو په اړه باید ریکارډ سم کړل شي. ولسمشر ټرمپ پرون د امریکای فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. خو نن په خپل ټویټر پاڼه عمران خان څو مثالونه ورکړي چې پکې د پاکستان د قربانۍ او زیانونو ذکر کړی. هغه لیکلي د 1 سپتمبر په پیښه کې یو پاکستانی هم لاس نه لرلی، خو بیا هم پاکستان د ترویزې جګړه کې برخه واخیسته. دا شاند د پونه په جګړه کې 15,000 پاکستانیان ووژل شو. د هیواد اقتصاد 140 ارب ډالر تاوان ورسېدی، خو امریکا هیواد ته 40 ارب ډالر مرسته ورکړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي تر خبرو اترو وروسته په تورخم دروازه د کلیرنګ ایجنټانو هړتال ختم شوی. دا هړتال 4 ورځې وړاندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پیل کړی وو. چارواکي وایي افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سرلنه پیل شوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن طریقې انصاف ګټ په اقتصادي تګلارو سختې نیوکې کړي دي. پزګند مشر بلاول بټو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته ویلي اوسنی حکومت ته راتلو سره ګرانی زیاته شوي. افغان طالبان منلی چې په قطر کې د زلمی خلیزات مشري د امریکا له لوړ پوړي ډلې سره 3 ورځې مذاکرات کړي دي. دا خبره نن په بیان کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد کړي. بلخوا زلمی خلیزات نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دي. د یمن حوثی یاغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. دا ګام لاغه وروسته اخیستل شوی چې اتحادي ځواکونو درمیان یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای پی خبري اجنسونه وایي جیرمی هند به د تهران نړیوال کوتونو ترمنځ برټانیې تړون خبرې وکړي.
خبرونه د عبدالحی کاکړ نووري د لوریدونکو اوس وسم د همکاري رابی اکرم خان نوورو سره پاکستان سنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
د اردو ژبې مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د احتساب مشیر ویلي چې د شریف کورنۍ په لندن کې د نور جایداد معلومات شوي دي چې ذکر یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلو اساسو کې نه دی کړی. په دې لړ کې به 4 نوې مقدمې قومي احتساب بیورو ته ورکړې کیږي. اداره کاږي کدا تسلیم کړی شي چې د مقدمو د ځنډ وجه د منظمانو د وکیلانو حکمت عملی ده، نو انصاف ورکولو کې د ځنډ نه کار اخستې کیږي. او اوس چې کم دانه وی سلور کې سونه مخه تراغلې دي، نو د دې له وجې به هم نوره کاروایی کیږي. اداره وایي چې د اپوزیشن موقف دی چې د مسلم لیگ نون مشرانو سره امتیازي سلوک کیږي او د پاناما اسنادو مطابق داسې بسونو خلک شته چې د غي پر ضد کاروایی کیدی شي. د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل اداره کې لیکي چې یو ځل بیا د پاکستان خزینه د کرکټ لوبغاړي د خپل لوبې په اړه یو تاثر کولو کې پاتې راغلي دي. د خصو دغه کرکټ ډله په ویسټ انډیز کې د آی سی سی د 14 میچونو د لوبې په درجه بندۍ کې پلس کې په اتم نمبر راغلي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د آسترالیا او د هند پر ضد پرله پسې لوبې بایللې وې او د نیوزیلینډ سره میچ دوی له لوبې وستلې او ناکامې سره مخ کړې. په دې کې د پاکستان د خزینه لوبډلې واحده کامیابي د آیرلینډ خلاف وه. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې د موټر سایکل سورلې غیر محفوظه ګڼل کیږي. ادارې وایي چې پاکستان د نړۍ هغه یو څو ملکونو کې دی چېرته چې د موټر سایکلو شمیر ډېر سیوا دی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اکثره حادثو وجه د موټر سایکل سورلې وي او کدی کې څوک بچ هم شي نو هغه ډېر بچ جوړل وي. ادارې مخکري کې چې وسبو د عدالتي احکاماتو پر رڼا کې هیلمټ د اچولو په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړی دی او د لاهور د ټریفیکي پولیس لخوا یو تجویز راغلی دی چې چا سره هیلمټ نه وي نو هغه پیټرول نه دی ورکول پکار. هیله پکار ده چې غونمل کې به په دې عمل درآمد کیږي او امید پکار ده چې دې سره به په حادثو کې نمایاں کمواله راځي. ادارې اخره کلی کې چې هیلمټ د موټر سایکل چلوونکي سر بچ کوي. د ټریفیک د قوانینو پابندۍ لپاره په لاهور کې د الکترونیک چالان نظام موجود دی او څوک چې د قوانینو پابندي نه کوي نو د کیمرو په ذریعه د سیګنالو ماتونکو نشاندهي کیږي او چالان ورل کور ته لیږل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات
د مالټا هیواد رسپانه نیوز بک د ایسوی خزی آسیا بیبی پاړه د هیواد د پادری سرګندونې راغستې دي. رسپانه لیکي چې پادری د مالټا په چارواکو غږ کړی چې په پاکستان دی له سفاري تی لارو فشار واچوي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې داسې بدلون وکړي چې له جمهوري او بشري اقدارو سره سمون ولري. بلخوا امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسي ډایجست د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې د امریکا مالی وزارت خوا په افغان طالبانو دغه په ایرانی ملاتړو لګول شوی بندیزونه به ګټور ثابت نشي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د مالټا نیوز بک ورځپاڼې د نومبر 13 په غاڼه کې لیکلي چې د ایس بي پادریانو ټولنې مشنری سوسایټي اف سنت پال مشر برنارد مانیون د ایس بي شجی آسیا بیبي پر وضعیت خپګان ښودلی دی. نوموړی په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او د ورځپاڼې په وینا ویلی چې د آسیا بیبي په قضیه کې دوه مهم کسان سلمان تاثیر او شاباز بټي وژل شوی دي. شاغلی مانون زیاته کړې د سپریم کورټ لخوا آسیا بیبي د توهین مذهب له تورونو پاکي ګرځونې فیصلې د پاکستان له عدالتونو د هغه هیلې زیاتې کړې. نیوز بک د پادری لکول لیکي دا تمه کوله چې وزیر اعظم عمران خان به د توهین مذهب په قانون کې بدلون راولي، خو ولې د ده په وینا هغه د سختري زیډرې د باو ته تسلیم سو او آن آسیا بیبي له هیواده وته ته پرې نه شودله. آسیا بیبي د اکتوبر پر 1.5 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د توهین مذهب له تورونو پاکه وګرځوله چې د دې فیصلې پر ضد تحریک لبیک سختري زیډلې د هیواد په کچه پر تشدد مظاهره وکړي. وروسته حکومت د تحریک لبیک غوښتنو ته غاړه کښېښودله. له دې ډلې سره په رازنامه کې حکومت ونلې چې د قانوني کاروایي وروسته به د آسیا بیبي نوم له هیواده د وتو کنټرولیست راچوي او د فیصلې پر ضد جمع شوي درخواست کې به مداخله نه کوي. بلور ته امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسی ډایجست د افغانستان د جګړې په اړه د صابره عزیزی مقاله خبره کړې. لیکواله وایي د امریکا مالی وزارت د اکتوبر پر 28 نیټه د افغان طالبانو پر جنو غړو او د هغو پر ایرانی ملاتړو بندیزونه ولګول، خو د دې په خبره دغه بندیزونه به په عملي توګه ګټور ثابت نسی. لیکواله وایي ایران له هغو سیمه ییزو هیوادونو یو دی چې د طالبانو مرسته کوي، خو د طالبانو جګړې ژوند یوازې پر تهران نه دی ولاړ، بلکې مهمه خبره دا ده چې د طالبانو جګړې د ایران تر ملاتړ لمخه هم دوام درلودي. صابر عزیزی زیاتوي چې ایران د طالبانو ملاتړ پرې هم شدي، خو بیا به هم جګړه روانه وي. دا ځکه چې ایران د طالبانو شاته نه دی، بلکې د پاکستان دی چې طالبان یې جوړ کړي او منظم وي.
فارن پالیسی مجلې کې د تهران له اټمی تړونه د وتلو او په ایران د بندیزونو بیا بحالولو پترس کې واشنگټن له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کې دی شي چې په کې یوې خواته د منځنی ختیځ بې ثباتی او د نېټو اتحادیانو سره د تعلقاتو کړکیچن کېدو اندېښنه ده، نو بلې خواته امکان شته چې ایران د افغانستان په جګړه کې هم امریکا ته مسئلې راپورته کړي. د دې لیکنې مهم ټکي د منور شان اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي واشنگټن لا لوړاندې د طالبانو او تهران ترمنځ د رابطو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت او شپږو خلیجی هیوادونو 13 میاشت د طالبانو په شپږو مشرانو او د ایران انقلاب ساتونکو ځواک په دوو چارواکو بندیزونه لګولي. د خزانه وزارت وایي د ایران لخوا طالبانو ته تربیت، مالی مرسته او وسلې ورکول د دې خبرې یو بل ثبوت دی چې تهران په سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو فارن پالیسی مجله لیکي دا ښکاری چې د ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال تهران ته له واشنگټن سره تعلقات ښه کول ممکن نه ښکاري، نو د ایران لپاره د طالبانو ملاتړ کول ګران نه دي. طالبانو لا لوړاندې وخت په وخت د ایران راستي ترلاسه کړي دي، خو په داسې وخت کې چې واشنگټن طالبان د سولې خبرو ته راوستل غواړي، د ایران مرستي طالبان د سولې له بهیر نه جدا کولای هم شي، ځکه چې د بندیزونو برداشت کولو نه علاوه تهران نور ویرانه لري. د مجلې په وینا ایران د افغان حکومت سره هم ښه اړیکې لري، خو د دې باوجود په 2014 کال کې د طالبانو په خوانی مشر مولا منصور له ایران پاکستان ته د ستنېدلو وروسته ووجل شو، یعنی نوموړي له ایران سره رابطه درلودلې. فارن پالیسی مجله په اخر کې لیکي طالبان سنی اکثریتي ډله او ایران شیا اکثریتي هیواد دی، خو بیا هم امریکا د دواړو مشترک دشمن دی چې خلاف یې دواړه خواوې همکاري کول غواړي. په 2015 کال کې افغان او نیټو چارواکو ویلي وو چې له طالبانو یې ایرانی وسلې ترلاسه کړې دي. طالبانو هم د ایران ملاتړ منلی دی، نو په تهران د امریکایي بندیزونو له وجې د ایران او طالبانو ملګرتیا نوره هم مضبوطېدلی شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې ښایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د افیونو په تولید کې کموالی راغلی. د افغان حکومت د مخدره موادو په وړاندې د قانون تعدیل د مخدره موادو په وړاندې د عمل پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کښت کې د کموالي عمده لاملونه یاد کړي دي. تفصیل د ناجی ساپینا اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی، د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین او د یو این او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل
مجموعي ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 3,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یاد سروې په اساس د افغانستان 10 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي، خو په پاتې 26 ولایتونو کې لا هم په ډېره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، ارزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3,000 عملیات شوي. د دغو عملیاتو پر مهال 3,520 کسان نیول شوي چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاق کوونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 950 نور عامه خدماتو کارکوونکي دي چې د 3 پاکستانیانو او 4 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوي. هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل شوي تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وی افغان ځواکونه توانېدلی چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو شاوخوا دوانه وړاندې افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته افغاني تولیداتو د لیږدولو په پار د هوایي دالیس پرانسته وکړه. د چلغوزیو تولیدات یې بهر صادر کړل. په ننګرهار کې هم په یو شمېر ولسوالیو کې د چلغوزیو د ونو قدرتي ځنګلونه شته. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو خدماتو له یو مشر عبدالوارستان سره د چلغوزو په تولید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په کومو ولسوالیو کې چلغوزي تولیدیږي. نو نوموړی وایي
په ننګرهار کې په نهو ولسوالیو کې مونږ د جنغوزیو تولید لرو چې په څلور ولسوالیو کې مونږ ته احصایې راغلي، تخمینی ارقام راغلي مونږ ته، او دغه د جنغوزیو تولید 1200 تر 1200 پورې ناخالص میټریک ټنه دا تولید شوی دی چې دا یوازې څلور ولسوالیو دغه دی. هو کچې ته مونږ کوشش وکړو چې د نورو ولسوالیو ارقام راټول کړو زمونږ تولید د دینه نور هم لوړیږي.
دغه څلور کومې ولسوالۍ
دا؟ حصارک، پچیراګام او کوټ او یو لسوالی چین.
ښه، اوس چې دغه هوایي دالیز د لارې نورو ملکونو ته د افغانستان د جلغوزیو تولیدات زی، ننګرهار به پکې سکل سهم ولري؟ د ننګرهار جلغوزي به لاړ شي بهر؟
یقینا، کوشش مونږ دا ده چې تر څو مونږ د ولسوالۍ کې یاد ولسوالۍ کې یاد نه ولسوالۍ کې د زراعتي خدماتو لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، تر څو وکولای شي چې دغه جلغوزي چې په کوم ښه شکل باندې بسته بندي او ښه شکل باندې پروسس او هغه نه وروسته زمونږ دغه تجاران وکولای شي چې د دغه دالیز لارې یقینا زمونږ برخه پکې شته.
تاسو په پام کې لرئ چې په راتلونکو کې د دغه نهو ولسوالیو نه علاوه نور ولسوالیو کې د جنغوزي او مصنوعي ځنګلونو جوړ
جنغوزي د بهر د استفانه د 2000 تر 2500 په ارتفاع کې کیږي او دا یو طبي بوټي دی د دې نور ډولونو لکه صرف کاجو د خپل د بار خلک کری خو اغه اقليمي شرایط چې د دې لپاره برابر دي دای واسي پدې نه هو ولسوالیو کې برابر دي او دا د الله پاک یو لوی لورینه ده چې په دغه سیمو کې دا په طبي شکل سره کیږي خو زمونږه د کرنې مالداري او بولګول وزارت ځنې برنامه د طبي زیرمو د امیرت ترلاندې شته چې مونږه په ولسوالیو کې یا جنغوزي ته رشت ورکو او هغه بوزغلی وکړو یا په قومي تړونونو باندې چې بیرحمانتوګه کته کیږي یا دغه جنغوزي چې راټولېږي په بیرحمانتوګه هغه وړي غوټي لمنځځي په خاص هغه تخنیکی او مسلکي شکل سره جنغوزي نه راټولېږي او هم په هغه مونږه ورکړې دی مونږه د کرلو ځنې برنامه هم لرو ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به هم ولرو
د ننګرهار د کرنې او بولګولو ریاست کې د کرنیزو خدماتو یو مشر عبدالواس ریس تاند مرکه تاسو اوریدل چې زموږ همکار باز محمد عابد ورسره کړی و ورسره د یو بل ریپورت طرف ته نن په کوټه کې لکروندګرو سره د مرستو په اړه یو غونډه وشوه. دا غونډه د پاکستان حکومت او د استرالیا د مالی مرستو پروګرام چارواکو جوړه کړې وه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د منصوبې له لارې به د پاکستان وروستو پاتې سلو کله کروندګرو سره مرستې کیږي چې داشن اخی د خپل پټیو پیداوار بازارونو ته په اسانه اورل شي. تفصیل د یوب ترین پر ریپورت کې
د کښتو کروندې په څنګ کې د استرالیا بلوچستان ګډ پروګرام لاندې نن په کوټه کې و دستور اوسوه و دستورې ته وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په هغه برخو کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره بیلابیلې پروژې او باندې کار پیل شوی دی چې د وچکالۍ څخه زیاتې غزمن شوي دي. په دې اړه دغه پروګرام ترتیب کوونکی محمد دوید ترین نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ دا پروګرام د استرالیا ګورمنټ د تعاون سره چلیږي. دا په پنځه ډیسټریک کې بلوچستان کې کار کوي. دا هغه ډیسټریک دی کوم چې د خوشکسالۍ سره ډېر متاثر دي او د ورلد بینک د سروې مطابق په دا کې هغه ډیسټریکټ دي چې کم چې د پاکستان تر ګردو غریب ضلع دي او په دغه ضلعو کې موږ دا کار کوو چې زمیندارانو چې کم د زراعت سره وابسته دي د هغو کاروبار دونه پر مخ بوزو چې هغه د مارکیټ سره منسلک شي او خپل چې د دوی چې کم پیداوار دي هغه مارکیټ ته ولاړ شي او د دوی ګټه زیاته شي او غربت کې کمی راشي.
د وینا کونکو په وینا چې په لومړني پړاو کې به د صوبې په هغه ولسوال لوی کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره کار پیل سي چې د وچکالۍ څخه زیات اغیزمن سوي دي. خو د کوټو لسوالۍ د شاروالۍ چیرمن حبیب الرحمن بازی وای په کار دي چې په دې پروګرام کې د پښتنو سیمې هم ورګړي کړل سي.
په کار دي د پښتنو سیمې چې کم دي لولای مسخیل اژوب شین چمن زیارت چې ډیر لوی دغه لري دا یو ځله هم نسته. موږ اف او او کمبالات یا ولوړو خلکو ته موږ دا دغه دي چې د پښتنو سیمې هم ورواچي. زموږ غنم چې کم دی زموږ د وطن غا هغه تخم دی چې زموږ د پلاړو د نکګان را پاته سو دی او د فروټو غا زردالو بادام پستا او سی پر دې په کار دی چې له دوی سره کار وسی او دوی پر دې باندې په دې مت کې کار وکي او دا کار به زموږ د وطن لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
پر دې محل حکومتي چارواکو ول چې په صوبې کې د غربت او بیوسۍ د ختمولو لپاره صوبایي حکومت بیلابیلې پروژې پیل کړې دي چې مخه د وچکالۍ څخه د غزمن خلکو برته پر پښو درول دي. راځي چې په دې اړه ورسو د مالداری د څنګ لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر وسلاکار میټه خان ته
زموږ زراعت دی دا ډیر کمزوري شوی دی خوشکسالی ده باران نسته باران له وجې ځخه نو دغه علاقہ ډیر د نقصان په خور روان ده او د لایو سٹاک سی کم له بارانو سره تعلق لري هغه د خدمتولو پر طرف روان دي. نو موږ دا کوشش کوو واپس سیمور زراعت هم بحال کو د دې لپاره ډیمونه جوړ شي او بز موږ ودری زموږ ذمہ داری واپس شروع شي او کوم مالداری باندې د بلوچستان خو زیاده تر دارمدار پر لایشتاک باندې دي نو لایشتاک ډیر خدای خو باندې روان دي. موږ کوشش کوو دا واپس بچاو کو.
بلوچستان کې د نږدې 80% خلکو روزګار د ملاری او کښت او کروندې سره تړلې دي خو درواني وچکالۍ له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د کښت او کروندې ترڅنګ مالداری هم تر اغیز لاندې راغلی ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای د غلطه ځنې خلک د سنگلونو پرې بلو بوخت دي. دوی وای حکومت د دې کار مخنیوي وکړي ځکه چې له یوې خوا په سنگلونو وطن خایسته کاری نو بل خوا سنگلونه د بارانونو د وریدو لامل هم ګرځي. حکومتي چارواکي بیا وای یو شمېر خلک د سون موادو د ترلاسه کولو د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره دا کار کوي. تفصیل د عمر دراز وسیر ناورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای
چې 1300 میاشتونه د شوال او سیرماسیمو کې د ځنګلاتو کټای کیږي چې ونې ځنګلات له بیخه ختمولی شي او ځایي انتظامیې د دې د مخنیوي عملي ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي د ځنګلاتو کټایي سره د وزیرستان غرایزو سیمو ښکلا ختمیږي او موسم کې بدلون راځي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي حمزه مسعود وایي
چې مې د غریزي علاقې د چیرته چې ځنګلات دی ولته چې ګیم کټینګ راغوندی اخوا والی سره 2 اکتوبر ډیپټي کمشنر ساؤتھ وزیرستان یو نوټیفیکیشن جاری کړ کاروبار دې پورې نشي کټکاولای. خو دا ورسې ریجک شي ډېرې علاقې دي چې ولته په غټه توګه کټایي راونه و بیا اډمنستریشن بیا یو نوټیفیکیشن جاری کړ هر باوجود دا کټینګ هراونو حکومت ته بچار دو چې صرف نوټیفیکیشن نه بونه نه کیږي بار بار نوټیفیکیشن کیږي عمل درآمد بخي نشته دی.
ملک هاشم وایي دولت او ځایي انتظامیا د ځنګلاتو تحفظ لپاره عملی ګام پورته کړي او د غلطه کا بجلی او ګیس خلکو ته ورسي نو ډیرای ځنګل به خپل محفوظ شي.
د جنوبی وزیرستان د ځنګلات کټایي بلکې د اغه سره یوتای کاول علاقہ د سیلاب سره هم مخ کیږي علاقې رونک ها ختم کیږي په موسمیات سره تر دی غیر درمی او ځنه علاقې بیا هغه داسې خلک تبا کو لکا کولی ځنه جوړه وسته کوي کنه چې د اغه بیا وجود هم پس ختم کیږي.
کلامو چې په دې اړه د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو نو پختل نو دوی وویل چې انتظامی د لړکې سوزله خبرداري ورکړي او لبه خا د ونو بوټو کټای چاته اجازه نه ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د جنوبی وزیرستان د احمدوام سیمې یو شمیر خلک وای د دوی په سیمه کې غیر دولتي ادارې سم فعالیت نه کوي. دوی وای د نه درو او ارمونو کسانو پر ځای دغه ادارې د شتمنو په کار راسي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي یادې ادارې د خلکو سره په اخلاص مرسته کوي. تفصیل د سیلاب مسعود نورو.
د سولی وزیرستان احمد وام اوسیدونکي ویایي چې د میژا په سیمه کښې د غیر سرکاري ادارو چارواکي د خیر شګړې کارونه په انصاف سره سرته نه رسوي چې له مخې یې بې وسه خلک بې برخې او مخاور ګټې پورته کوي. د احمد وام یو اوسیدونکی محمد رضوان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
چې کې ما انجوز دو اف ای او دولته چار کوي هغه سامان میشته نه رکوي په داسې لوسول دای دی او غنم دی چرګی دی او دا د خپل ځان نه تجدي ټوکن چې کیم چا سره وی اغه ځنې په خیری شدی څو کو بشا کو دنه په ټوکن مونږ نه هنه ور کوي.
د سیمه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود ویایي چې کده احمد وام د غاو سدون کی د غا غلا د ثبوتونو شراره ته په ګوته کی زبا د غوینه کلاکا پښتنا وکم
ان جی او بهر نه چې کیم چارو لا ژلې دی یا پیسې لا ژلې دی ای د مسجد ته د اخلاص په بنا باندې او په دک سالو چې د خلکو ته ابوت شي کوم کارم دی دی اغه اغه شای په صحیح طریقه سره نه استعمالوي نو د کسره د خو زه د مشوره کاوه د دا داس وکړو کنه چې د چا هری په ځل نو خسي کوم کار نه خسي دا مر مهرباني دا وکړي یا ته افر کړای چې اغه د مت په نشان کوم مت در وشي ان شاء الله تعالی زه تاسو دا کاوه چې دا تاسو نه پرځم.
سلام مسعود مشال ریډیو احمد وام سویلی وزیرستان.
اجاز کولی یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې له ډېره وخته په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمي نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی تھرو لینس هیسټري آف پاکستانی سینما نومیږي. تفصیل د نجیب عامر نورو.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اجاز ګل مشال اډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب یې هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د یوې کلتوري ادارې له خوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې وویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1900 وختم او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړي دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. این په هغه محل هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیو غانی او سینماګانی موجود وي. نو خبره مې له هغه مهاله شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیتے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا.
لفظوں نے خرابی کی،
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز گل تر دې وړاندې هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وایي وروستي کتاب لپاره د حقایقو او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمي نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز گل په دې اړه وایي،
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے وہ پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پختو فلمونو له یادونې پرتا هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمون اولنی فلم بو چې په 1970 کال کې جوړ شوی بو، بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو نو یوازې پختو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغه فلمونو له لاسه د سټوډیوګانو رڼاګانې قائمې وې. موږ ټولو ته پکار دي چې د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری
رکھی. نہ مخ کی سوچ گئی اور نہ رسو دیش کی پوٹا کی منا میں ہمیشہ پاگل سر بنا پڑے کم کی جان تچوئی ان میں دستانہ دس در کی اوپر سما کہ بیا چھتا کہ بیا چھتا چاہ تو سر عزت پہ بدو در کو نہ گورے انہیں گورے.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز گل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه پکې شامل کړي دي او غني چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وای د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو ردمې نوړاندې. تاسو ته نجیب امیر ریپورت اوریدل چې د پاکستان د فلمونو د تاریخ په اړه د یو کتاب په اړه جوړ کړو. دا ریپورت نجیب امیر مخکې جوړ کړی دی، خو نن موږ تاسو ته یو واري بیا نشر کوو. د خبرونې په اخره کې وصل بیا د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د امریکای ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي چې د پاکستان پر ضد د ښاغلي ټرمپ کړو څرګندونو ریکارډ باید سم کړل شي. ولسمشر ټرمپ پرون د امریکای فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. خو نن په خپله ټویټر پاڼه عمران خان څو مثالونه ورکړي چې پکې د پاکستان د قربانۍ او زیانونو ذکر شوی. هغه لیکلي د 1 سپتمبر په پیښه کې یو پاکستاني هم لاس نه لرلی، خو بیا هم پاکستان د ترګریزه جګړه کې برخه واخیستله. دا شانه د پونا په جګړه کې 15,000 پاکستانان ووژل شو او د هیواد اقتصاد یو شل ارب ډالر تاوان ورسېدی. د په خبره امریکای هیواد ته 40 ارب ډالر ورکړي دي. د خبر انتظامی چارواکي وایي تر خبرو تر وروسته پر تورخم دروازه د کلیرینګ ایجنټانو هړتال ختم شوی. د هړتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو پیل کړی وو. افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سرلنه بیا پیل شو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن طریق انصافګن په اقتصادي تګلارو نیوکې کړې دي. په پزګون مشر بلال بټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته پونه کول. اوسنی حکومت تر راتلو سره ګراني زیات شوې او د مسلم لیگ نون رهنما مشاد حسین سید پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت د اقتصادي ستونزو لپاره کاري ډله او پلان نه لري. افغان طالبانو منلی چې په قطر کې د زلمی خلیزات مشری د امریکا له لور پوری ډلې سره درې ورځې مذاکرات کړي. د خبرونو د طالبانو ویان سیب الله مجاهد په یو بیان کې کړی ده. د یمن حوثی اغیان وای د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ په اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دربیده هم لاغه وروسته اخیستل سوی چې د اتحادي ځواکونو د یمن په مهم بندر خودیده باندې بریدونه ودرول. د برطانیې د بهرنۍ چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ایف پی خبري اژانسونه وایي چې رمهند به د تهران او نړیوالو کوتونو ترمنځ اټومي تړون خبرې وکړي. دا ایران د ایران سره په 2015 کال کې د سوي اټومي تړون ځخه د امریکا تر وتلو وروسته دا د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ، تکنیکی همکار ساکه میریو، د سټول همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.